Radio. Radio Azadi.
د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنې خبري مجلې ته خراغلست. د دې خبري مجلې په پایل کې په مکرې خبرونو ته د ازبکستان چارواکو پرون له قطر وغوښتل چې د ترانس افغان ریل لارې په پروژه کې مرسته وکړي. د منځنۍ اسیا رسنیو په دې پروژه کې د قطر د مرستې د غوښتنې خبر وروسته له هغه خپور کړ چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره وکتل. په خبر کې راغلی چې قطر د ترانس افغان ریل لارې په جوړېدو کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نور هیوادونه د افغانستان له لارې له پاکستان سره وصلېږي. ازبکستان، کابل او اسلام آباد د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د 2020 کال په فبروري کې د دې پروژې پر جوړېدو سلا کړې و، خو د ناامنۍ له کبله دا پروژه عملي نه شوه. داسې مهال چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کمیدو اړوند اندېښنې په زیاتېدو دي، د بی پولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای په مزار شریف ښار کې هر میاشت د دوی د روغتون په بیړنۍ برخه کې په متوسط ډول 3000 ډیر ناروغه او 1546 نوزیږي ماشومان بستر کیږي. د بی پولې ډاکټرانو ټولنه په یو راپور کې چې پرون خپور کړوي په مزار شریف کې د دې ټولنې د روغتون د ماشومانو څنګه د 28 ماشومانو لپاره ده، خو د مراجعینو د ګڼې ګوڼې له وجې د شپېتو ناروغانو درملنه کوي. د سازمان همداراز ویلي چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د تاسیساتو د له منځه تلو، د روغتیا پالو د کمښت او د روغتیايي برخې د نیمګړتیاو له کبله د مړینو د زیاتېدو خطر ډېر شوی دی. له پاکستان څخه د ترورستانو د مخنیوي په اړه د ایران له غوښتنې وروسته پاکستان ویلي چې ترهګرې ډلې د نړۍ او سیمې امنیت ګواښي. د تېرې جمعې په ورځ د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په یو برید کې 11 پولیس ووژل شول. د دې برید پړه د جیش العدل په نوم ډلې ومنله. له دې پیښې وروسته ایران وویل چې بریدګر له پاکستانه ورغلی و. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی له قوله وویل چې پاکستان د خپل خاورې کې د ترهګرو د پټنځایونو مخاوني سي. پاکستان د ایران اداته پرون په خبرګون کې وویل چې تروریزم د ټولې سیمې او نړۍ لپاره یو خطر دی او د دوارخیزو او سیمایزو همکاریو لپاره مخنیول کېدای شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان خپل پاکستانی ساری جلیل عباس سره د دوشنبه په ورځ د تروریزم د خطر په اړه ټلیفوني خبري وکړه. بلخو د ایران تسنیم خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې د ایران امنیتي ځواکونو په سیستان بلوچستان ولایت کې د یو بل برید مخنیولې ده. په خبر کې راغلی چې د پاوز د موټرو په لار کې چاودیدونکي مواد خودل شوی و، خو امنیتي ځواکونو له چاودیدو مخکې شنډ کړل. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر چې له لاس ورځ رئیس په متحده ایالاتونو کې دی، د امریکا د پوز د مرکزی قرارګال قومندان جنرال مایکل اریک کوریلا سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. پاکستان پوز پرون په یو بیان کې د جنرال کوریلا او منیر د کتنې وخت ته اشاره پرته ویلي چې دوی په فلوریدا کې په دې کتنه کې د ځواکونو د روزنې او نورو پوځي مرستو په اړه هم خبرې وکړي. جنرال منیر د روان سفر په لړ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو او د ملي امنیت له سرکار سره هم لیدلې دي. منیر په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په هیواد کې ناامنۍ اوج ته رسیدلې. نوموړی هڅه کوي چې د روانو ناامنیو پر وړاندې د امریکا ملاتړ ترلاسه کړي. او د هند په غوړه لیکه د افغانستان ولوبغاړي وخصتل شول. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې درې نور لوبغاړي هم د هند د کرکټ په غوړه لیګ یا آی پی ایل کې وخصتل شول. په هغه داو طلبي کې چې پرون په متحده عربی اماراتو کې د هند د روان غوړه لیګ د لوبغاړو لپاره وشوه، محمد نبی، مجیب رحمان او عظمت الله عمر زید دریو جلا ټیمونو واخیستل. محمد نبی په 15 میلیون هندي روپیو له ممبئی انډین، مجیب رحمان په 60 میلیون روپیو له کلکتې رائډرز او عظمت الله عمرزی په 15 میلیون روپی چې $50,000 کېږي له ګجرات ټایټنز لوبډلو سره یو ځای شول. له دې مخکې راشد خان، رحمان الله ګربز، نور احمد لکڼواله او فضل حق فاروقي د آی پی ایل لپاره غوره شوي وو. دا لومړی ځل دی چې د هند د غوره لیګ سیالیو لپاره دومره ډیر افغان لوبغاړي لاره مومي. قدر منو اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 9 ده چې د 2023 میلادي کال د وروستۍ میاشتې یعنې دسمبر له 6 سره برابره ده. راسره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. ل دې غونډې څخه تمه
د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نشي د افغانستان خلک.
د بشري حقونو ډلې د طالبانو له زندانونو د بندي فعالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو پر بندېدو یو کال واوخت.
کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم، ما ته همیشه ډیر زیات درد راکوي او زما په ځمن کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم.
په دې اړه هم یو راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، له کندهار د څه باندې $9 million په ارزښت انځر بهر ته صادر شوي.
$16,000 انځر صدر شوی دی. نو انشاءالله امید لرو چې دغونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه،
په دې خبري ټولګه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته تکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وشي. سره له دې چې د دې غونډې د اجنډا په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی مقام به د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د شورا غړو ته معلومات ورکړي. په دې اړه تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د امنیت شورا په غونډه کې به د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. یوناما ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشره او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز وا اوتن بای وابه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د روانو حالاتو په اړه معلومات ورکړي. دا ناشته به د نیویارک په وخت سهار په 10 بجه چې د افغانستان د شپې له 1:30 سره برابرېږي پیل شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصر الله ستانکزی وایي هیله لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه څه ته پام چې په افغانستان کې روان دي جدي او عملي اقدامات وکوي. د ازادي راډیو ته هم دراز وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه د مال نظره باید د افغانستان په واقعیتونو باندې ولاړ وي. د غړو هیوادونو په تیره بیا د ستر قدرتونو چې د دغه شورا دایمي غړي دي د سیاسي غوښتنو قربان نشي د افغانستان خلک. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په پاملرنې سره چې بحراني وضعیت کدی، د فقر حالت ډېر خطرناک دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې خپل د امنیت شورا غړي هیوادونه او همدارنګه د افغانستان خلک او د نړۍ خلک هیڅ ډول هیله مندي د افغانستان د راتلونکي ثبات د پاره د راتلونکي سیستم د پاره نه لري.
دا به په روان 2023 کال کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی بحث وي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو جنجال لا حل شوی نه دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ونه کړه. د ملګرو ملتونو د باور لیکونو کمیټې ویلي چې د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استازي نصیر احمد فائق او هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتن لیکونه ورستولي وو. خو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ وویل چې د باور لیکونو کمیټې د افغانستان په اړه خپل پریکړه ځنډولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسیدلې دي دا دریم ځل دی چې د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی طالبانو ته د افغانستان د چوکۍ د ورکولو پریکړه ځندوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د بشری حقوقو او خزو یو شمیر ملتړي بنسټونه د طالبانو له زندانونو د خزینه فعالانو ندا پروانی او جولیا پارسی تر خلاصو نورسته د نورو بندي فعالانو د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه کوي. د سازمانونو غوښتي چې پر طالبانو فشار راشي څو له دوی سره پاتې زنداني نورې زنداني فعالان او فعالانې هم خوشي شي.
د طالبانو له زندانه د خوځو د حقوقو دوه فعالانو له ازادي وروسته د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه غوښتنه کوي چې له طالبانو سره زنداني نور فعالان او فعالان دي هم خوشي شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د خوځو د حقوقو فعال شولیا پارسی د طالبانو په زندان کې له درې میاشتنۍ بند وروسته د دوشنبه په ورځ خوشي شوه. ندا پروانی بیا د تیرې پنځشنبه په ورځ طالبانو له بنده آزاد شوه. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خوځو د حقوقو د دې دوه فعالانو له خوشي کېدو پرته منیج صدیقی او پریسا آزاده لا هم د طالبانو په قید کې دي. د دې سازمان د جنوبی اسیا څنګ کمپاینری د دوشنبه په ورځ خپل اکسپان غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د فعالانو د آزادۍ لپاره په ګډه کار او فشار راوړلو ته دوام ورکړي. د بشري حقوقو یو بل ملاتړي سازمان فریډم ناو بیا خپل اکسپان د طالبانو له زندانه د جولیا پارسی د آزادۍ هرکلی کړی او هر سجر یې د پریسا آزاده منیج صدیقی او ټول هغو خبریالانو او فعالانو د خلاصون غوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا خپل سر ډول نیول شوی دي. راپور نو وايي چې د خوځو د حقوقو فعالانه او معترضین پر ایسا آزاد او منیج صدیقی له دوه میاشتو راپدی خو د طالبانو په زندانونو کې دی او ترڅنګ یو شمیر خبریالان او فعالان هم له طالبانو سره بنديان دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د معترض خوځو او نورو فعالانو د نیولو لامل نه دی خوده. خو د یو شمیر خبریالانو د نیولو په اړه ادعا کړي چې دوی د ځینو نورو لاملونو پر بنسټ نیول شوي دي. په ورته وخت کې د شنبه هاي ارغوانی غورزنګ وايي د طالبانو په زندان کې پراته فعالان دا عدالت غوښتنې له امله زندانی شوې دي. د دې غورزنګ مشر مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
دا بسنه نه کوي. موږ هر څه ژر د ټولو حقو معترضو ښځو د بشري حقوقو فعالانو مدني فعالانو خبريالانو د پوهنتون استادانو او مخکنیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادي غوښتنه کوو چې د حق عدالت او ازادي غوښتنې لامل د طالبانو په زندانونو کې دي.
د دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د طالبانو په زندانونو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خبريالانو مدني فعالانو دولتي کارکونکو او د غیر دولتي مؤسسو د استازو د ازادي غوښتنه کړې. طالبانو د خپل دویم ځلی واکمنۍ لپاره راهیسي د معترض خوځو په ګډون چې د افغان جنود د زده کړو کار او یو شمیر نور حقوقو د خوندیتوب لپاره لاریونونه پیل کړل. ډیر شمیر نور فعالان هم زنداني کړل چې ډیر یې د یو څه وخت زندان تیرولو وروسته بیرته خوشی کړل. خو تر نن یې د خپل دې ډول خپل سرونیونو په اړه رسنیو سره دقیق معلومات او لاملونه ندی شریک کړي.
د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري د طالبانو لخوا له پوهنتوني زده کړو د نجونو د مخنیوي یو کال ووت. طالبانو د تیر کال په همدې ورځ اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې د محصلانې پوهنتونونو ته نه ځي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د زده کړو په ګډون پر ښځو او نجونو د طالبانو بندیزونه سبب شوي چې د افغان ښځو په منځ کې د ځان وژنې پېښې زیاتې شي. بیا هم اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د تیر کال په دې ورځ طالبانو نجونو ته اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې پوهنتونونو ته ورنشي. که څه هم طالبانو په پیل کې وویل چې د نجونو پر مخ به د پوهنتونونو دروازې په موقتی ډول بندې وي، خو دا د دې پریکړې کال پوره شو. تر دې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په محل هم ورته خبره کړې وه. خاطره امرخیل تیر کال د کابل د خاتم النبیین پوهنتون محصله وه. دا وایي آزموینې ته تیاری نیولې چې د پوهنتون د بندېدو په اړه د طالبانو اعلامیه ولیده.
البته سبا ته آزموینه درلودله، خو کله چې په هغه وخت کې زه خبره سوم اعلامیه مې ولیدله چې نجونې نور نسي کولی پوهنتونونو ته لاړې سي، نو هغه زما لپاره ډېره زیاته جګرخونه صحنه وه. یعنی کله چې زه هغه خاطرات په خپل ذهن کې مرور کوم ماته مشر ډیر زیات درد راکوي. او زما په ځون کې دا هدف و چې زه یو جراح ډاکټر سم او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم، ځکه چې ما لیدله یعنی په افغانستان کې نیاز و جراح ډاکټرانو ته. نو همیشه مونږ ټول انجونو امدا هلی وی چې مونږ په خپل مملکت کې درس وایو، خپل هیواد کې خپل هیلو ته ورسیږو، خپل هدف ته ورسیږو. نو متاسفانه اوس لږ وخت نه چې زه کله کتاب راخلم، نو زه کوم انګیزه نه لرم چې زه درس وایم، او دا زما لپاره ډیره سخته ده. دا یو کال زما لپاره ډیر سخت تیر شو، ځکه زما بدون هدف ژوند درلوده، ما هدف نه درلوده چې ژوند کې مختلف راشم.
لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د نجونو او ځوانو ښځو له لوري ځان وژنې خورا زیاتې شوې دي. د ښځو له لوري د ځان وژنو یو اصلي دلیل د دوی پر مخ د ښوونځي، پوهنتون او نورو فرصتونو بندېدل بلل کیږي. سی ان ان تلویزیون د ډاکټرانو او نړیوالو مؤسسو په قول په یو راپور کې وویل چې طالبانو له دې سره سره چشمنې کړي چې د تیر ځل د حکومت پر طلبه شوزو ته ډیر حقونه ورکړي، خو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته د جنو خلاف محدودیتونه په تدریج زیات کړل. لومړی لښ په ژم ټولګي پورته هغوی لز د کوم نه کړي، وروسته یې په هنتونه راوګرځولې. همدارازې شزي پارکونو او حمامونو ته لاته منه کړي دي. ډاکټر شکیب احمد چې په هرات ولایت کې د رواني روغتیا ډاکټر دی، سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې په 2020 کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر رواني ناروغیو د اخته شزینه ناروغانو شمیر له 40 تر 50 سلنه پورې زیات شوی او په سلو کې لاسې ځان وژلې دی. د 2019 کال له شپیرو سره سم په نړۍ او افغانستان کې د شزو پرتل نارینه دوه برابر زیاته خودکشي کړي ده، خو په افغانستان کې اوس د ځان وژونکو اکثریت د شزو دی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل وای په تیر کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه 3000 افغان کډوال خوشی شوی. عبدالجبار تخاری ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې 460 افغانان چې اسناد او په پاکستان کې کورونه درلودل هم له زندانونو آزاد شوی دي. بلخوا له زندانونو ځینې آزاد شوی افغانان او د بندیانو کورنۍ ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو په زندانونو کې له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کړی.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د سند ایالت له زندانونو څخه څه باندې 3000 افغان کډوال آزاد شوي او افغانستان ته ستنه شوي دي. نوموړي وویل چې له دې ډلې نوې تنه د ډسمبر په 15 له زندان څخه آزاد شول.
د دسمبر په 15 شپږ 50 بندیان چې قانوني اسناد نه درلودل او 3 بندیان چې اسناد درلودل خوشی شول. په تیر یو کال کې 3500 کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې خوشی شوی او افغانستان ته ستانه شوی دي. همدار اول پتی رو دو میاشو کې 460 کډوال چې په پاکستان کې کورونه او قانوني اسناد درلودل خوشی شوی او کورونه ته لیگل شوی دي.
د خغلی تخریب وینا اوس هم 300 پندستانه افغانان د سند ایالت په مختلفو زندانونو کې بندیان دي. د رومان یادگار په نوم یو افغان کډوال چې تازه د خیبر پښتونخوا له یو زندان څخه آزاد شوی او افغانستان ته لیگل شوی، د پاکستان د پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. نو د پاکستان له زندان څخه خپل ترخه کیسه ازادي رادیو ته داسي وکړه
چې سم سمون سره پیسې یغې مونږ نه واغس او ال زنداني کړو. دوه ټیم سم ډوډیم دی نه راکړه کوم زنانه چې پولیس یغې په ظلم او زیاتې کو خود سره مشمان سره کله بس انسان په نظر اغوی نه ګوري به مونږ دې پر رپورت کړو.
رومان وايي هغه داسې محل افغانستان تر اولی گل شو چې هر څه په پاکستان کې پاتې شول. نو موړه یدا کوي چې د تورخم په دروازه کې هم د پاکستان د سرحدي ځواکونو لوري ور سره نه چلند شوی او پیسې ترې اخیستې دي. یو بل کډوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وروري څلور میاشتې وړاندې د پاکستان په سبزی منډۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوی او تر اوسه نه درک دی.
سبزی منډۍ ته تللی و چې ترکاري واخلي، پولیسو نیولی و، پیسې هم ترې اخیستې وې او تر اوسه په اړه هیڅ معلومات نشته چې زندانی دی که نه او دا چې چیرته دی. د کورنۍ یوازینی سرپرست و، خپله هم د پولیسو زندان ته پسې لاړم نه ځکه ویزه نه لرم.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم د دغه ښار په زندانونو کې له افغان کډوالو په تیره بیا له افغان زندانیانو سره د پاکستانی پولیسو له ناسم چلند څخه شکایت کړی و. بلخوا د طالبانو حکومت وایي په وروستیو کې 193 نور افغانان هم د ایران له زندانونو خوشې شوي او افغانستان ته راستانه شوي. په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دوشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه شمېر بندیان د اسنادو د نه درلودو له امله د زاهدان په الغدیر زندان کې بندیان وو. ایران په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 300 افغان بندیان خوشي کړي او افغانستان ته یې سپارلي دي. د پاکستان حکومت هم چې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې د دې هیواد له بېلابېلو ښارونو څخه د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د لیږلو لړۍ ګړندۍ کړې، تر اوسه یې شاوخوا 500,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
قدر مناوریدونکو د دې سهارنې خبری مجلې په دې برخه کې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالې بشیر چمتو کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان شوزو هغه حالو ځلو ته پام کړي چې د خپل حقونو لپاره کوي. پر دې اړه په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې 2023 کال پای ته رسیږي، دا به په سیمه کې د شوزو د مقاومت د کال په توګه یاد شي. د لیکوال په لیکنه افغانستان د پاکستان ناکراره، بلوچستان ایالت او ایران چیرې چې شدې په لوی شمیر کې د نابرابرۍ، ځپنې او جبر سره د مبارزې لپاره راپورته شوي دي، په دغو هیوادونو کې شذو د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کړی دی. د لیکوال په باور طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې په دې پلمن منی کړی دي چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره برابرې نه دي. ورسته لولو چې په ایران کې هم پولیس پر سرکونو ګرځي او د کالو مشخص اصول یې نافذ کړي. دوی شوزو توای چې ورشتان پټ کړی او حجاب واغوندي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان او ایران کې شوزي د هغو ازادیو لپاره سخت مبارزه کوي چې دوی له لاس ور کړی دي. د ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې یادونه شوی چې د بلوچستان ناکراره سیمه د اعتراضونو پر لتونو او لوی مظاهرو لپاره نه پیژندل کیږي، خو هغه څه چې اوسنۍ اعتراضیه مظاهره به ساري کوي هغه د ځوانو شذو لوی شمیر دی چې اسلام آباد ته په لاریونونو کې برخه اخلي او مشري کوي. لیکوال دا پرمختګ په دې سیمه کې به ساري ګڼلې دی. ویک آنلاین خبرونه په افغانستان کې د شوزو مخ پر زیاتیدونکو ځانوژنو ته پام کړی او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پایل کې لولو چې د ډاکټرانو او نړیوالو سازمانونو په وینا په افغانستان کې د پام وړ لوړ شمیر جنیا او ځواني شذې د ځانوژنې هڅې کوي او دا شمیر ورسته له هغه زیات شوی چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د شوزو فعالیت محدود کړ او د دوی حقونه تر پښو لاندې کړل. په مقاله کې ولولو چې طالبانو سره لدې چې د خپلې پخوانی سختريزي واکمنۍ پرتلې دا ځل شذو ته د زیاتو حقونو د ورکولو ژمنه کړې و. په چټکۍ سره د نجونو لپاره شونځي وتړل او د شذو مخایله په هنتونو ډېری کاري ځایونو، ملي پارکونو او نورو عامه ځایونو ونیوله. ورسته راغلي چې کله چې شذې په عامه توګه د باندې ځي باید له نارینه سرپرست سره وي او نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په مقاله کې د سی ان ان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې پکښې د افغانستان په لویدیځ هرات ولایت کې د رواني روغتیا په یو کلینیک کې د ډاکټر شکیب احمدی په نوم یو ډاکټر ویلي چې په 2023 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د ښځینه ناروغانو شمیر له 40% څخه تر 50 پورې لوړ شوی دی او په سلو کې لس یې ځان وژني. د مقاله په ورستي برخه کې راغلي چې په شذو کې د ځانوجنې پیشي ځکه هم زیات سوي چې دوی د هیلو او فرصتونو د لاس ورکولو ترڅنګ د اجباري او کم عمر ودونو زیاتوالي او د کورني تاوتریخوالي سره هم لاس او ګریوان دي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وای سکل له دی ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت انځر بهر ته صادر شوی، خو د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لای هم با کی ستونزې پر ځای پاتې دي او د صادراتو پر مهال د پاکستان پر لارو لډیرو ستونزو سره مخ دي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جناغا چې د کلن رئیس د انځرو کاروبار کوي وايي سش کال کندهار کې زیات انځر راټول سیوی خو د سوداګرو په وړاندې په خوانی ستونزې پر ځای پاتې دي.
زمر مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دي چې کم زمر شی وصول ورسیږي انار انګور مطلب هغه پاکستان مرته دروازه بند کی زمر تجاران ته مشکل جوړ کی زمر تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کیږي نه شی پر ځای وخت رسیږي کدا انګور شه زنی کدا انار شه زنی کدا انځر شه زنی مطلب دې مستقبل لار بند کی عمر بد اسلامي امر صدا غشتن لرو چې مرته مر تجاران د نور ملکو سره لاسلیک نور مر شی نور تجاران ملکو سره ورسیږي زمر تجاران بده مطلب پاکستان د غسم مشکلات استخلاص
اوس مهال د هین او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انزورو د پلور ترټولو مهم مارکیټونه دي او د انزورو ټول صادرات د پاکستان لاره کیږي. سوداګرۍ لای هم د تیرو دوه کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. د انزورو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جرهواري غشتنه کوي.
زمانم سردار محمد دلته د انزور پسرای په کاري صاحب مشهور يم. ششکار ولا انزور سمو په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15 زورو پوري ستونزې خونه دا جبرور چې وس مثال پی سی ام د تجاران د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کې د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي یو واري وای دوبی تر راځي د دوبی بیا عدل تر راځي نو خصون دا غړي دی.
زمانم پیدا محمد دی دغه سیزن چې سی دغه پاکستان دروازه بند کې کډینزورو سیزن کې دانارو سیزن کې دنګورو سیزن او بل دغه د اولو مشکل دی اوله دوبی ته زی په 100 ورځې نه رسیدي دا وس مرسته تجارانو انزور وړي په میاش مرسته پیسې نه راکې.
د انزورو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پروتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولان وای سش کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالر په ارزش تر 14000 تن زیات انځر بهر ته صادر سیبي. د دغه خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی لای هم یو شمیر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادرات په وړاندې سترخند دی. کدا ستونزې حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي.
14000 اوسه 14 تن انځر صادر سیوی دي نو ان شاء الله امید لرو چې دغه نه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر سي. د دې مجموعي ارزش د ډالر په حساب 9,300,000 کېږي. کوم وخت چې تحول رالی د بانکونو رکود د هغه نیټې څخه شروع دی الله تر اوسه هم عادي حالت ته نه دی راغلی خو موږ د هغه اولې ورځې څخه پر دغه باندې هم په داخل کې او په خارجي کوم دغه چې د هغو سره په تماس کې یو او ډېر کوشش کوو چې بانکي سیستم عادي حالت ته راووسي.
په تیر اگست میاشت کې له افغانستان څخه هند ته تلونکي د 300,000 امریکایي ډالرو په ارزش په انځرو بار یو موټر د پاکستان د بلوچستان د لورلای په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په برید کې وسپځول سو. دغه راز د لندې میوې سوداګر تل شکایت کوي چې پاکستان هر کال د انارو او انګورو د حاصلات پر مهال په یو او بل بهانه د سپین بولدک چمن ترمنځ لار تړي چې لامل دوی ته زیان رسیږي.
تاسو لا پیغامونو
بل خلات سمي اړیکه نیولې ده دغه مرستي چې راځي د دبليو پی یا چې د هر سازمان څخه وي د مرستي په داسې طریق باندې دلته ویشل کیږي چې دوی وکیردار ته جنگ ووي وای تاسو خپل دغه مساکین خلک ونیسي موږ به بیا تاسو درسو سروي به وکړو. مولا صاحب چې دی خو هغه چا درولې دی چې هغه زمیندار سره دی دلته ملک او ملکیت لري نو مسكين خو مولا نه دی درولې نو مولا نسی کولای چې مسكين ونی چې ولې چې دغه د دې امامت اباسي بالکل بیان کیږي بیان نه امام کوي او پاتاسو دغه چې د کیردار صاحب چې د کیردار صاحب دغه زمين والا کیردار کړی دی کیردار نسی کولای چې مسكين ونی سي بالکل کیردار مسكينان نه نسی مسكين توای وای بل وار بیا ګورو نو بل وار خو نه راځي په کال کې دا یو وار مستر راځي نو دغه شي کار د مسكينانو سره روان دی نو باید دغه زموږ ژختري وزه پرې ورسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. پاکستان هیواد چې کومه پریکړه کړې چې افغان کډوال افغانستان ته راړوي نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجبن کوي دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور خراب سی او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د بیکاری له وجې زوريږي او افغانان په خپل داوس ایران او پاکستان ته روان دي او نور هیوادو ته په کاچاکی لاروځي تر سوال ته په کار روزګار پسې ولاړ سي. خو پاکستان په ډېرې بې شرمۍ سره هغه افغانان چې متاسفانه د مجبوری لوجي او د سخت اقتصادي لستونز لوجي پاکستان ته تللی دي، دوی بیرته غواړي چې افغانستان ته راوړي. نو خپل ټول افغانان څخه می غوښتنه دغه ده چې د خپل وسنی حکومت لاسنیوي دي وکړي تر څو هغه افغانان چې پاکستان هیواد د ژمي په دې سړه موسم کې بیرته افغانستان ترړی د دوه لاس نیوي وکي او دغه افغانانو ته حجل مرستي برابرې کړي.